وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
د سپورتونیس پروګرام وړاندې له سچی راډیو اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لوري له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لوري یا د هغو جنایتکارانو له لوري وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي. د نړۍ ټولو سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور له مخې د اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی دی. دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پېښه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیې ملکیت دی سره لیدلی دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو او څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. د هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ چونکو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په ولسمه اور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په وم اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کلدیپ یادو وګټله. شغل یادو ورو کینلاسی توپ اچونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وې او د پاکستان خلاف یې یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولې وو. د آسیا جیم سالی د اګست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالي وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره سو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاد سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي په ټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نور علي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنات، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوی دی. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دی د دغه سیالیو د اصولو لمخه به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فائنل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونز میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه ادا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنگلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د 6 ویکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالیه اداري مرسیال فضل رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل وایلو بکې دوست لوبډلې د دیشتو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی وو. فقیر وهاب لوبډلې د سلور وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بدلې وو چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستی وه. ښاغلی رحیمی زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږ کال هم خوشبختانه تسلویخ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو کښل شوي وو. په اول راؤنډ کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راؤنډ کې هم هرې لوبډلې درې سیالۍ وکړلې، بیا د کوارټر فاینل او بیا د سیمی فاینل مرحله. د دوی تسلویخ کلبونو ترمنځ د دوی له منځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پای لوبې ته لار موندلې وه. پایلو بکې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراز غوره توپون کې چې خالد ستانکزی و او دغه سیالۍ هم شاوخوا تقریبا دو میاشتې دوام وکړ. او پایلو بکې او فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دغه اتلولي د سکال کوم سیزن چې ده په خپل نوم باندې کړي.
د انټر کلب سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې لومړنۍ کورنۍ سیالۍ شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یادې سیالۍ د یو لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نورو مهمو کورنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
دغه انټر کلب سیالۍ چې په نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به موږ وایم چې ډېر ځوانان تر رامخکې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږکال هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلېدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې په انټر کلب سیالیو کې ځلېدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغوی به دویمه درجه یا ګریډ ټو ولایتي سیالیو ته غوره کېږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو ایوریج، د تر څنګ د توپ اچونکو هغه سټرایک ریټ، د ټولو شیانو ته به کتل کېږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کېږي هغې ته انتخابی کې ولاغي ورسته قرار کړم. دغه سي لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړم مخکې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې ورسته د هر ژوند غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا دی چې د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کول او لوبډلې په پایلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړۍ پاڼۍ په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 22 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 اتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عرب ګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست په 10 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکینفو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621، دغه راز رحمان الله 444 اویا او ناصر جمال بیا څلور سواته څلوېخ منډي کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 30 او آفتاب عالم شپږویشت لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیواله شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 604 نوي امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. دا ځل د خبرونې په دویمې نیمایي کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جای ولو، نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول او پیل کول داسې هر څوک یې غني پاره د افتخار وړ دي، او بالخصوص ما د پاره او دا له افغانستانه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې ارزو او مرمانو چې هغه راته دا نن پروت.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، اتمان دغسې مهم لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنٹ، پلیئر مینجمنٹ، همداسي د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کېږي. دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و، بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته پکې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیرې لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي چې هغه راسن آی سی سي سره قرارداد لري، بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بی کپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ست کېږي نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي، خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي. لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سریلانکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نسته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی، نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کاري دور سپه بي سره شته، دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل، نو څلور بیل د پینځو ایمرجن نو ته انتخاب ورکړه چې څنګه کار په کې ول بنگلاديش ته لومړی ځل د بنگلاديش ته کوم لوبڅار ورکړ کوم چې لوبڅار کوي یعنی بنگلاديش تقریبا د ریس کار کې چې فلم یې بشپړ کړی او اوس په دا لومړی ځل چې دی لوبڅار ورکول کوم چې کوي یو نیوزیلند نه ده یو انګلند نه ده او بل استرالیا نه ده دا څلور ایمرجن پینل امپایران به له دولس الیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام د امپایرانو صفت باندې ودی خدای په مخ وي.
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه. په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا بلم په همدې رقم باندې دا درېیم کم ټارګټ و د سریلانکا. تاسو خپله لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي؟ خوندې درکوي که څنګه؟
لکه څومره چې منګه را د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه خپل یو پرېشر لري یو هغه لري د چا ور دباو لري خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه وه هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول لکه خپله بالونه چېړل اصطلاح هغه دی بالونه یې لږ لري بامه یې لوبول او اوټ شول نو توقع خو نهسې خوشحالی ختمی
پختین سے افغانان با گن پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګانی لري چې بلاخره یو ورځ لوبساری وکي او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي؟ څه زده کړي وکړي؟ کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساری کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مستوي دي څنګه د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبساری لپاره زموږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبساری وکړي کم از کم بیا له هغه وروسته دا چې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملوو. نو د ولونه وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبساری وکړي نو د هغه بیا لیول 2 کم از کم یو کال ده. زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول 2 ضرورت مطابق یې کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده. کلب لوبې دي هغه لوبې دي د هغه د پرفارمنس مطابق بیا رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سی کړی او انګلیسي په پښتو باندې د سر خلاص نه سي نو هغه کس پرمختګ نه سي کولی. ځکه په نړیواله لوبساری کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم دپاره. ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کې ټی وی امپایر یو فورت امپایر بیا له موږ سره میچ ریفري نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی یو نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران تقریبا وزې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و دا یو غټ ټیم. دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجیان امپایران ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي مختلف ټیمونه دي. حتی دلته پسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې موږ بیا خپل کوچ هم درلودی چې له خوا نه هغه هم ناست دي هغه دغه لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست دي نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي که هغه پښتو پوښتنه د مکې تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډیر کوي چې زربین لاندې یاستئ. البته
همداسې ده، یعنی تیره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شاه افریدي سره زه غږېدمه، نو ماته بیا وروسته کوشش ته وایه داسې غږېږي، د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه وسې ورسره غږېږي، که نه کوشش کوه سي په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي پیدي ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې کې څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی سي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلین کنډیشن او دا شی کوډ آف کنډکټ، دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن څه په لوبه کې کوي، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو، د دې مرکې په بشپړېدو سره زموږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری کرام پیاری موپلی سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر ما دخل جبر ما کیاوری ما دخل منجوس شوی چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخدن جبر ما کیا بری نا زخدن جبر ما فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ما زخدن جبر ما کیا بری ما زخدن جبر ما زخدن جبر ما کیا بری ما زخدن جبر ما